د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو اونیز پروګرام ځوان فکر خپریږي، خو له هغه مخکې د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. ملګرو ملتونو د هیواد د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني نوم د دولتونو د مشرانو له لس څخه ایستلی دی. له دې لس څخه همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نوم هم لرې شوی، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي نصیر احمد فائق نوم پر ځای پاتې دی. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې نن سهار په یوه ترافیکي پیښه کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ له ریاست څخه په یوه خپر شوي بیان کې ویل شوي چې پیښه نن سهار د دې ولایت د مرکز په بولان سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو مزدا او یو ټونس موټر ټکر شول. چارواکي وایي ټپیان د درملنې لپاره امرجنسي روغتون ته انتقال شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د درنې واورې د ورښت له کبله د بامیان ولایت د قول کرمان، کناک او اجیګاک او شاتوک هوټلونه د ترافیکو پر مخ بند شوي دي. د ټولګټو چارو وزارت ویان حمید الله مصباح په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د دې وزارت ټیمونه د دې او نورو بندو لارو د خلاصولو لپاره هڅه کوي. ښاغلی مصباح هم درز ویل چې د سلنګ پر لاره ټیلری لارې تګ راتګ نشي کولای، خو کوچنی موټر د چاین د تړلو په صورت کې پر دې لاره تلای شي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې پوځ ته امر کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو سیمو ته ننوځي. د لویدیځو هیوادونو مشرانو خبرداری ورکړی چې دا ډول اقدام به مسکو ته په لوړه بیه پریوځي. پوتین له دې اقدام نه څو ساعته مخکې د اوکراین د بیلتون پالو سیمو لوهانسک او دونیتسک خپلواکي په رسمیت وپیژندله. دا هغه ګام دی چې د لویدیځ مشرانو غندلی، او د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د پلان شوي لیدنې په برخه کې وروسته له هغه شکونه پیدا شول چې پرون کرملن وویل د دغه ډول ملاقات په اړه خبرې له وخته مخکې دي. د کرملن له دې دریځ وروسته د مسکو یو جګپړي ډیپلومات وویل چې فرانسې ته د دې لپاره سفر کوي چې د جو بایدن او ولادیمیر پوتین سفر او لیدنې کتنې ته زمینه برابره کړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. ل کلونو راهیسې افغان ځوانان په قاچاقي لارو اروپایي هیوادونو ته سفر کوي چې په اوس وخت کې د دې ځوانانو شمیر لا ډیر شوی. ځینې په لار دی او ځینو هم دا تکل کړی چې په نږدې وختونو کې به قاچاقي سفر پیل کړي. په دې خبرونه کې په همدې اړه غږیږو چې په اوس وخت کې ځوانان په قاچاقي سفرونو کې له کومو ستونزو سره مخ دي، یعنی هغه واقعیتونه، هغه پیښې چې ځوانان په دغو لارو کې ورسره مخ کیږي هغه څه دي. په دې خبرونه کې داسې ځوانان را سره دي چې هغوی په دغو قاچاقي لارو سفرونه کړي، ځینې خپل مقصد ته رسیدلي او ځینې یې لا هم په لاره دي. نو له دوی څخه به واورئ چې په دې لاره څه پېښېدونکي دي، کوم مسایل داسې دي چې باید نور ځوانان ترې خبر شي، او همدا ډول دا پوښتنه هم مطرح کوو که چیرې قاچاقي سفر د حل لاره نه وي نو افغان ځوانان باید څه وکړي. په خبرونه کې را سره د دې ځوانانو تر څنګ زموږ پخوانی همکار ښاغلی حدیث پردیس چې د مهاجرینو له یوه نړیوال سازمان سره کار کړی را سره د خبرونه کې له ده څخه به هم د دغو سفرونو د عواملو په اړه واورو، او همدا ډول په دې اړه چې څه کول پکار دي چې د دغو سفرونو مخه ونیول شي او ځوانان یا په وطن کې پاتې شي، کار وکړي، زده کړې وکړي، او یا هم کزی بهر ته نو له قانوني لارو لاړ شي. پردیس صاحب، پیل له تاسو څخه کوو. د قاچاقي سفرونو ډېر ښکاره عوامل خو همدا اقتصادي ستونزې، بیکاري او جګړه ښودل کېږي. ستاسو په نظر یا ستاسو هغه معلومات یا څېړنې چې شوي دي، کوم نور عوامل هم سبب شوي دي چې افغان ځوانان د هغه په سبب قاچاقي سفرونو ته مخه کوي؟
هیواد ته سلام هم تاسو ته راځو محترم اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
څنګه چې تاسو یادونه وکړه مهم او په سر کې ګټه وامل خو طبعا په افغانستان کې نامي او اقتصادي ستونزې د سر کې راځي چې د دې دوو عوامل له کبله ډېری ځوانان دې ته زړه ښه کوي چې په دغه مرګونو لارو دې بهرنیو هېوادونو ته لاړ شي. او بل عامل چې زمونږ هغه کوم معلومات او څېړنې یو مثلام کېدای شي کوم خلک چې اروپا ته تللي دي او هلته په اروپا کې د هغه په اصطلاح پل او پوش فاکتور چې ورته ویل کېږي چې ځینې ځوانان داسې وي چې په هغه سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو کې د په کومو هېوادونو کې چې دوی اوسېږي مثلا کوشش کوي چې داسې انځورګري وکړي، داسې وښیي چې ګواکې دوی هلته ډېر ښه ژوند لري او ډېر مفشن ژوند لري او